حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو غوښتل چې د انتقالي عدالت موضوع را برسیره کړو. انتقالي عدالت هغه څه دي چې په افغانستان کې حکومتي بنسټونه، خلک او دغشان نړیوال بنسټونه ټول د دې غږ کوي چې انتقالي عدالت باید پلی شي. خو دا انتقالي عدالت ولې تر اوسه پورې پلی شوی نه دی؟ د دې د پلي کېدلو په وړاندې ستونزې او لاملونه څه دي؟ دا هغه موضوعات دي چې نن یې په دغه خبرونه کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمشنر ښاغلي مولوي عبدالرحمن هوتک سره شریکو. ښاغلي هوتک، لمړی خو مننه چې ازادي راډیو ته وخت ورکړه، او دوم دا چې د انتقالي عدالت موضوع کې لیش په دې اړه خبرې وکړي چې ولې نه دی پلی شوی تر اوسه پورې په افغانستان کې.
مننه. لمړی خو غواړم تاسو ته شراغ لاس وایم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته. ستاسو د پښتنې په ارتباط باندې زه غواړم په دوه برخو کې دا جواب درکمه. یو مسله دا ده چې دا انتقالي عدالت مسله تقریبا له نن څخه 15 کاله مخکې یا 4 کاله حداقل مخکې خلاصه شوې ده. یعنی اوس فعلاً دا مسله په کمیسیون کې تر پروسیس یا تر کار لاندې نه ده. هغه ځکه چې کمیسیون په هغه وخت کې په دې ارتباط باندې یو ډیر جامع او کامل رپورټ ترتیب کړی وو. دا بیا دولت ته وړاندې کړی دی، خپل ولسمشری ماڼۍ ته وړاندې کړی دی، او هغوی دا گزارش یعنی نه دی تطبیق کړی. کاري په هغه وخت کې نه دی ورباندې کړی. اوس پیلن بیا ځله دپاره کمیسیون د دې اړتیا نه ده محسوس کړی چې بیا پر مغو زړو کیسو باندې بل تحقیق وکړي، ځکه کمیسیون خپل تحقیق کړی دی. البته اوس نوی چې کم مسائل دي یا کم روزمره جګړو په دې کې چې کم جنایات واقع کیږي، هغه باندې کمیسیون همیشه خپل روزمره کار کوي. اما د پخوانیو پیښو په ارتباط د کمیسیون کار خلاص شوی دی، او نور دا د کمیسیون فکر کوم مسؤلیت هم نه دی. دا په مجموع کې د ټول دولت، مخصوصا د دولت د عدلی او قضایی ارګانونو دنده ده چې تطبیق کړي.
بله، او تک سه ډیر ځله ویل کیږي چې دا چې مستند سازی نه ده شوی، نو یوازنی لامل هم چې انتقالي عدالت نه پلی شوی په افغانستان کې همدار چې دغه سه مسائل کمخ دي. تر کوم پرې دې سره موافق
نه؟ مستند سازی خو فکر کوم شوی ده، اما د مستند سازی یا د هغو اسنادو په ټولو تفاصیلو باندې زه هم نه خبر. هغه ځکه چې زما دلته درې نیم کاله تقریبا کیږي، او دا تر 4 کلو مخکې خبره ده. او دلته چې موږ کله غوښتنه کړې ده چې دا اسناد باید له موږ سره شریک سي، هلته بیا راته ویل سوي دي په جلسه کې یا خپل د رئیس د کمیسیون له طرفه سره چې دا کار نور خلاص شوی ده، هغه وخت کې تکمیل شوی ده او دولت ته تسلیم شوی ده. نو دا چې واقعي ده، بې طرفه ده، جامع په تمامه معنا ده کنه، ده په دې تفاصیلو زه هم نه يم خبر. ولې دومره ویلای سم چې تحقیق شوی ده په ټولو اړخونو باندې، په هغه وخت کې په ټولو دورو باندې چې دغه د تیرو درو څلورو لسیزو کې کمې دورې دي، پر ټولو باندې تحقیق شوی ده، اسناد وجود لري.
او تکسب د چهارشنبه په ورځ باندې د یو پخوانی جهادي قومندان زرداد خان فریادي چې په لندن کې تر بند وروسته راخوش شو او کابل ته راغله، ویل کیږي چې دلته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. فکر کوي چې د زرداد خان فریادي نیول په ټوله کې څومره قانوني بڼه لري؟ او بل دا چې د زرداد خان په شان باندې مثلا په پلسګونه نور کسان هم شته چې په افغانستان کې دا مهال فعال دي، او ویل کیږي چې لوړ پوړو حکومتي پوستونه کار کوي، د هغوی په وړاندې باندې ولې مثلا دا چلند نه کیږي؟
مسله دا ده، قوانین د افرادو لپاره نه تدوینیږي یا نه تصویبیږي. قوانین عمومي بڼه لري، او څوک چې د قوانینو سره مخالفي بدون له هر ډول توپیر باید ورباندې تطبیق سي، او څوک چې قانون پل یا مجرم ونه ګڼي هیڅوک هغه څوک مجرم نسی ګڼلای. دلته د زرداد مسله تاسو یاد کړه، دا کس تفصیل یې زه نه یم خبر چې دی په لندن کې څومره وخت د کمو کمو اتهاماتو په اساس باندې مجرم پیژندل شوی، ولې خو مجرم پیژندل شوی و او ده ته د خپلو جرائمو جزا ټاکل شوی وله، وخت چې خلاص و د دې دا معنا چې دی هغه خپل له جزا پوره سوله، یعنی د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې نور دا سړی هیڅ جرم نه لري، ځکه نړیوالو قوانینو چې کوم جزا ورته ټاکلې وه هغه یې خلاصه شوې ده. پاتیر زموږ د ملي قوانینو مسله، زموږ په ملي قوانینو کې دا کس چې ده دا د حزب اسلامي له افرادو څه ده او له حزب اسلامي سره د دولت موده وړاندې د دولت قرارداد سوی ده، د سولې تړون سوی ده. په هغه تړون کې دواړو طرفو یو لړ شرایط منلی دي او دواړو طرفو مقابل لوري ته یو لړ امتیازات منلی دي. یوازې یو ټکی چې هلته په هغه تړون کې شته هغه د حق العب مسله استثنا سوې ده. فکر کوم نه پوهېږم دوهویشتمه ده که درویشتمه ماده ده، هغه تړون به یې ګمان کوم که شپاړسمه اوس مې هېر ده. او هلته دا ویل شوي دي چې د حزب اسلامي ټول منصوبین حتی چې له دولت سره اسیر دي هغه به هم خوشي کوي، یوازې هغه کسان چې هغه په حق العب باندې متهم وي. حق العب دا معنا چې هغه خپله هغه صاحب د حق څوک چې زیانمن ده، چاته چې مشخصا د یو کس لخوا زیان رسیدلی ده هغه کس به پخپله ځي مسؤولو محاکمو یا عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه کوي، اقامه د دعوې به کوي. کله چې ثابت سو بیا به ودې کس ته مجازات ورکول کېږي او هیڅوک د دې حق نه لري چې هغه حق العب وبخشي. نو که داسې مسله وي دا خو پروسه غواړي، وخت غواړي، باید وسي. زه فکر کوم اوس په دومره بیړه باندې د هغه سړي نیول نه یوازې دا چې کوم قانوني صیغه کېدای شي ونه درلودلی شي، بلکې د دې سولې پر پروسه باندې هم کېدای شي منفي اغیزه وکړي او موږ ته په مجموع کې د افغانستان خلکو او افغانستان ته د ګټې پر ځای ممکن تاوان ولري.
او تاسو ته د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک خبره وکړه، کله چې د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو او یا هم د لاسلیک کېدو په درشل کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون غبرګون وښود او وی ویل چې مثلا حکمتیار په کورنۍ جګړو کې ښکېل دی او ځینې نور موضوعات، فکر نه کوئ چې په ډیرو داسې مواردو کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دوه ګونی چلند کوي؟
ما هغه وخت کې هم رسنیو کې خپل نظر ووایو، مخکې تر دې چې رسنیو کې وایم همدلته مې په هماغه ورځ باندې خپل له رئیس د کمیسیون سره موضوع مطرح کړه. زه ټولو ته په احترام، نه د حکمتیار صاحب په کیسه کې نه د بل په کیسه کې، ما ته د وطن په دې وطن کې سوله او دلته قوانین یا هغه څه له کومه مدرکه چې زه معاش خورم هغه څه ما ته ډېر اهمیت لري چې هغه بشري ارزښتونه دي. ما هغه وخت کې هم رئیس د کمیسیون سره مې هم دا خبره وکوله چې صحیح ده اوس حکمتیار جنگونه به کړي، اما ضرور دا چې موږ دا معلوم کړو چې دا جنگ له ځان سره کړی و که بل څوک هم و، له چا سره یې جنگ کړی دی؟
جناب یو تک دا شخصي ستاسې څرګندونو په اړه نه ده، ما په ټوله کې کمیسیون خبره
ما غوښته ارز کوم چې هغه وخت کې هم د کمیسیون موقف دا جمعي موقف نه و. کوم خبره چې تاسو وکوله د کمیسیون رئیس درسته ده، خبره وکوله د هغې ته په احترام باندې، ولې دا د ټولو کمیشنرانو یا د کمیسیون نظر نه و؟ اصلا دلته په کمیسیون کې دا موضوع مطرح سوی نه ده، د دې خپل شخصي نظر و.
نو شخصي نظرونه په یو کمیسیون کې دننه مثلا چې هغې کې نور کمیشنران هم صلاحیت لري د رای ورکولو یا د نظر ورکولو، فکر نه کوئ چې په کمیسیون کې داسې شان مسایل به د کمیسیون به اعتبار کې د خلکو په وړاندې؟
نه انشاءالله دومره ستونزه خو نه وله، او هغې هم فکر نه کوم چې داسې خبرې کړې وي چې مشخصا نه د حکمتیار صاحب پر خلاف باندې موقف نیولی و. د مخکې هم موږ ویلي و، موږ حتی تر دې پخوا ویلو که ستاسې یادیږي دلته نورو چې اوس په دولت کې په ډېرو لوړو مقامونو کې دي زموږ د غوښتنو په اساس باندې بخښنې وغوښتې له ملت څخه، هغوی هم چې کومه خبره کړې وه صرف دومره یې ویلي و چې غوښتنه بخښنه باید وغواړي. زه فکر کوم بخښنه غوښتل زما هم دا زړه ده، یعنی دا حتی از ما دغه ته چې کاشکې حکمتیار صاحب ته چې کله راځي یا سولې سره یو ځای کېږي څوک دا مشوره ورکړي د نږدې کسان په بښنه غوښتلو باندې خو څوک کمیږي نه، لا افتخار ده لا ویاړ ده یو چا دپاره د دې د ملت یا د دې زیانمنو کسانو درد دوا کوي. ولې ما ته د سوال ځای هغه وخت کې هم دا و، او د دې په اساس باندې مې خپل موقف هم په رسنیو کې ووایو چې ما ورته ویل چې یوازې ده باندې به دې دا غږ نه کاوه، بلکہ ہر چوک سے پتی مسائلوں کی شکیل دی اگر کپ نظام کی دی اگر نظام ادب باندھی دی اگر کل ولڈ کشت دی چوک سی پدی مسائلوں کی شکیل دی ٹھول باعث سی بخشانہ ہدیہ کر لے ملا تصور
بھلے وہ تک سے عرصے پختن آغدا چھ پدے عرصے کے دا جوزجان پخانی والی احمد شی دا ویلی دی چھ دے دا جنرل دوستم دا کسان لخوا چھ دولس مشل لومڑے مرسیال دے نیول شوے دے او پدے باندے جنسی تیرے ہم شوے دے اس دا خاغلی شی دا سرگندونی شی دی چیر دا دعاوی ثابتی شی دا بشری اقون دا نظر باید حکومت سے دریز غوڑا کی او کچیری د خغلی اشتی د سرګندونی ناسمی وی او پ پ د حکومت پ بدون لوړ پوری چارواکی باندې غلط ادعاوی کول یا غلط تورونه کول په دې مرخه کې باید د هغه سره څه چلند وشي
کدواړی وی ز فکر کوم چې دا یو ډیره جدي او د یو داسې مسله ده چې د ملت او د دې دولت په ابرو په عزت باندې لوبه کول دي کچیرته دا کار دروغ وی او زه هله لرم زموږ ارزو د دغه خدای دی دروغ کی کچیرته دروغ وی دغه کس د ادایه کړی دی ډیر غټ جرأت یا په حقیقت کې د دې ټول ملت په حیثیت او په ابرو باندې لوبه تم لا تړلې د ځکه چې داسې مسائل او هغه بیا د دولت د ټول نظام د دوم شخصیت په ارتباط باندې فکر کوم چې ټول ملت ټول نظام سره بیا بکیږي یعنی ټول ملت ته یو عزت یو د سوال ټکی کې رول کیږي هم دولت په دې مکلف د سپدې ارتباط باندې دقیقې به تر په څیرلنې وکړي او له ټول ملت سره پایلې شریکی کی او چا چې دغه څه جرأت کړی دغه ته مجازات ورکړي او کبل پر خدای ناخواسته د خبرې رښتیا وي په هغه صورت کې زه فکر کوم چې قانون ډیر واضح دی زموږ ملي قوانین نړیوال قوانین او زموږ دینی اساسات ډیر واضح احکام لري هیڅ څوک تر قانون ولنه ولو که په هر مقام کې وي هر څوک چې وي تر قانون څوک اوچت نسی کېدلای بیا باید چې دولت په جدیت سره قوانین مراعات کی هر چا چې ارتکاب کړی وي هغه ته هغه خپل په قوانینو کې ټاکل شوی مجازات ورکړي
مننه قدرمنو اوریدونکو دا د دیونه د حقیقت سره خبرونه شته سو اوریدله کومې څرګندونې چې خاغلی هوتک د اروند مسایلو په اړه وکړي تاسو هم اوریدلې قضاوت تاسو پرېږدو خو رسول الله